دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویزه بوريوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هر کله کوم دا خبري غړي د تاسو پکې د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیم په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې اوریدلای شي خو تر دې هر څو وړاندې به د دې ساعت خبرونه وورو چې زموږ همکار منور شای وړاندې کوي
د خبرونو سرټکی نن په کابل کې د افغانستان د سولې د عمل په حق لا دویم اصلور اړخې د غونډه کیږي د شمالي وزیرستان عثمانځي قبایلو د حکومت نه د کډوالو د ستونزو د فوري حل غوښتنه کړې ده او امریکا په ایران نوي بندیزونه لګولې دي د خبرونو تفصیل نن په کابل کې د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استادو دوه مسلو رخصه غونډه کیږي افغان چارواکي وايي په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د بیا پیل په لارو چارو بحث کیږي تمه کیږي چې په نننۍ غونډه کې وټاکل شي چې د طالبانو د کوم مشرانو سره کله چیرته او سرنګ خبري وشي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د غونډې لپاره تیاری کړي چې په کې به د افغانستان نه د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال حکمت خلیل کرزی د پاکستان نه د خارجه چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري د امریکا نزانګړ استاد ریچارډ اولسن او د چین نزانګړ استاد دینګ شي جونګ ګډون کوي افغان چارواکي هلمندې چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې لپاره چوکاټ برابر کړي شي دا ډول اولنې غونډه 13 هفته په اسلام آباد کې شوې و 13 ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان عثمانځي قبایلو یولو یجرګه کړي چې پکې یو وار بیا د حکومت نه د کډوالو خپلوسي مت د ستنولو بهالي غوښتنه کړې ده د جرګې یو ګډونوال قبایلی مشر ملک خان مرجان پرون مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په حق لوویل
چې کیم خال کې میزه په رزمک سب ډیویژن شته دغه کیم تکالیف دي دغه فوري ختمول په باني شي کیم متاثرین دي په بلدي شي متاثرین دي دغه فوري واپسی او سکولینا کالج خلاصول میرلی میران شاه چې په کیمه طریقه لټ شوی دی چې کیم نقصانات شوی دي دغه زلا کول مشغوري
د یادونه ولدا چې مرکزی حکومت ویلي د روان کال تر اخره به د قبایلی سیمونه به کورشوي ټول کډوال خپل ستي متاستانه کړی شي بلخوا په قبایلی سیمو کې د قدرتۍ افاتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای واي تر دې دمه د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د کډوالو سبان دیش پګنیم سو کورنۍ خپل سیمو ته رسیدلې یادې ادارې 13 ورځ په جاری کړې شوې خبر پاڼه کې ویلي د باړې نه د به کورشوي خلکو خپل سیمو ته د واپسې سلسله چې د روان میاشتې د 14 منیټې نه شروع شوې د دې میاشتې د 25 منیټې پورې به جاری وي او په کې بعد په قبیلې د علمګودر غیبی خیل سوران خیل او ورمس خیل کډوال ستنول کیږي خبر پانه زیاته وی چې د دې عمل لپاره یې په شاکس لیوی مرکز کې د ستنې دوه دفتر خلاص کړي چې په کې کډوالو ته مهم اسناد او امدادي مواد ورکول کیږي اف ډی ایم ای واي چې په یاد مرکز کې ماشومان ته د پولیو ضد اساس کې ورکوي او د کډوالو د طبي معاینې لپاره د غلطه ډاکټران هم موجود دي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د سعودي عرب په سفر روان شو او سبا ته به د ایران دوره کوي چې د اراز د یادو هیوادونو ترمنځ د کړکېش د هواري لپاره دغه هیوادونو د مشرتابه سره لید کاتو وکړي د وزیر اعظم هاوس ویاند نن مشال ریډیو ته ویل چې نواز شریف به د سفر پر مهال د سعودي عرب د باچا سلمان بن عبدالعزیز او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي د وزیر اعظم سره په دې سفر کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری دي د ایران او سعودي عرب ترمنځ د تعلقات هغه وخت کړ کې چې نشو چې سعودي عرب یو شیا مولا نمر ال نمر ته د مارکس سزا ورکړه دا غي نه پاس په تهران کې قهرېدل مظاهرینو د سعودي په سفارت حمله وکړه چې په نتیجه کې سعودي عرب د ایران سره سفارتي تعلقات غوښ کړل تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناماو د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځان موجون کې حمله وغندله په دغه حمله کې چې د ولایتي شورا د غړي عبد الله شنواری په حجره شوی و د دیارلس تنه وجل شوی او سوارلس نور زخمیان شوی دي د دې بریځي مواري چا نه د منلې یوناما په خپل اعلامیه کې چې پرون جاری شوی لیکلي په ولسی خلکو دا ډول بریډونه په مکمله توګه د انساني قوانینو خلاف ورزې ده هلته په کابل کې د امریکا سفارت هم په یو اعلامیه کې دغه حمله غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره یې د غمرازۍ سرګندونه کړې ده نن د استرالیا وزیر اعظم اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د خپل پوځیانو شمیر زیات کړي مالکم ټن بیل پرون په ناصافي سفر کابل ته لاړ او هلته یې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات وکړ نو ملکم ټرنبل ویل چې افغانستان ته به د خپل هیواد شل نور پوځیان هم ولیږي. دا راز به دغه هیواد کې د آسټرالیایي ځواکونو شمیر 200 ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې نوموړي د امریکا د صدر باراک اوباما هغه غوښتنه رد کړه چې شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړې لپاره د نورو آسټرالیایي پوځیانو د استولو په اړه وه. امریکا په ځینی ایرانی کسانو او کمپنیانو باندې د بیلستیک میزایلو د پروګرام په سر نوی بندیزونه اعلان کړی دی. دا ګام په داسې حال کې مخې ته راغلی چې یوه ورځ وړاندې امریکا او یورپی یونین د ایټمي پروګرام له وجې په ایران لګیدلي بندیزونه اوچت کړي وو. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویلي چې دغه نوی بندیزونه د 15 ایرانیانو او په متحده عرب اماراتو او چین کې د ایرانی کمپنیو د یو نیټورک خلاف لګول شوی دی. په ایران لګول شوی د نوی بندیزونو په اړه د خبرو په وخت د امریکا صدر باراک اوباما وویل چې هیواد یا د تهران د بیلستیک میزایلو په پروګرام د بندیزونو عملی کول جاری ساتي. او بل خبر دا چې د ترکیه عدالت د شام لس وګړي د غزانمرګ بریټ سره په تړاو جیل تاسو ته چې 13 هفته رامنځته شوی وو پکې لس جرمنیان وجل شوی. دا لس وړه شامی وګړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تعلق تورن شوی او په ریمان جیل ته ولېګل شو. چارواکو ویلی دغه ځانمرګي بریدکونکي چې په سعودي عرب کې زیږیدل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یې تړاو درلود. دغه برید ځمواري چا په غاړه نه راخسته. یاد پیخه د روان میاشتې په 12 نیټه د استنبول په سیاحتي سیمه سلطان احمد کې رامست شوی و چې پکې نور ولس کسان جوړ شوی هم وو. دا تر دې دمه مشال خبرونه او اوس درته زمون خبريالي رابع اکرم خان د کرن سيوبي او موسم حال اوروي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 پیسې خرڅول کیږي او په 1.50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 پیسې او په 1.45 یو پاوند په 1.35 روپې او په 1.35.50 پیسې. یو ریال په 28.20 پیسې خرڅول کیږي او په 28.50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28.90 پیسې او په 1.50 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 پیسې او په 1.50 پیسې. په یو پاکستانی روپې 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپې 204 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهه په ورځو په خبرو بنو کې خال خال وریځي وي او کوټه کې به موسم وچ وي. په خبر کې به کم نه کم درجه حرارت شپږ او زیات نه زیات 14 بنو کې 14 او 14 او په کوټه کې منفی 3 او 14 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. خبرونه درته منور شاه او رابی اکرم خان وړاندې کول. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د خبرو اترو پر لار چارو نن په کابل کې غونډه کوي. په کابل کې د سیمیز چارو یو کارپو د دې غونډې پاړه وویل
طالبان د دوی لوی ډلې شتون لري. دواړې ډلې د پاکستان تر راستن باندې کنټرول لاندې دي تر څو چې په دوی خپلې اډې پاکستان ته ولري او هغه نشي کولای چې بې د پاکستان د ارادې نه زیات عمل وکړي.
آیا په افغانستان کې سوله په خپل د پاکستان تر کومه حده په ګټه ده؟ د سیاسي چارو یو بل کارپوای
پاکستان که دا وګوري چې دا د غي په ګټه نه بیا خو په ګټه ده. خو د پاکستان په حساب دا دی چې افغانستان کې تر څو چې طالبانو سره ترخبه ترلاسه کړي نه څه ورته سیاسي مراد ملاو شوي نه نو پاکستان هغه ته د ګټه په نظر نه ګوري.
د شمالي وزیرستان مشرانو اعلان کړی چې د خپل ستونزو هواري لپاره به یو جرګه جوړوي.
هر کوم نو مشرونه درمی هغه سره کښنی دغه نه بعد او د وزیرستان د مستقبل د پوره د یو تاړین غ سره کو ټینګاو کو اصل او زین او جوړی پابند وین سلام بخښه مزال کی.
د خبر پښتونخوا حکومت وايي دا خبره بی ځای ده چې ګواکې دوی په سکولونو کې پر پښتو بندیز لګولې دي.
ایزام شوی نه دی فامل شوی نه دی نو په دې کې لکه په شروع کې چې پښتو باندې کوم ځای پښتو باندې شوی دی ځکه په پته باندې نه پوهیږي.
د دې ترڅنګ د سیمه اونړی پاړې او شمه نور ریپورتونه او شنن هم د دې غړي برخه دی او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مووریده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي نن په کابل کې غونډه کوي او پر دې سره غږیږي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لارې چارې باید سوي. افغان حکومت وایي چې د غونډې ته پوره تیاری کړې ده او ورته هیله مند دي. په دې اړه نور تفصیل اجملان درکوي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د خبرو اترو په دویم پړاو کې بنن له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پایل پر موضوع بحث وشي. تمه کیږي چې د کابل په نننۍ غونډه کې وټاکل شي چې افغان حکومت د طالبانو له کوم غړو سره چیرې او کله خبرې اترې وکړي. چارواکي وایي د دې غونډې هدف د افغانستان د سولې لپاره د یوې نقشې جوړول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د غونډې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. د وزارت ویلي چې په خبرو اترو کې به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د پاکستاني سیال اعزاز احمد چودري، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن او د چین ځانګړی استازی دینګ شي جون برخه ولري. افغان چارواکي وایي د کابل د دې غونډې ګډونوال به پر دې هم خبرې وکړي چې د هغه طالبانو پر ضد چې د سولې خبرو اترو ته چمتو نه دي باید څه ډول اقدامات وشي. په داسې حال کې چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز تیرونی د افغان طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات د سولې د خبرو په وړاندې مهم خنډ بللی وو. افغان کارپوهان وایي کچیر پاکستان وغواړي د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې مهم خند نشي جوړولای. دا یادونه ورده چې پرون د افغانستان د مشرانو جرګې هم په کابل کې د نننۍ څلور اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړي. دغه تل یو شمېر سناتورانو د سولې په خبرو کې د تیرو کلونو دراسراوړو په تحفظ او د خزو د حقونو پر ساتنه ټینګار کړي.
اجمل اندو تاسو اوریدل چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي نن په کابل کې په افغانستان کې د سولې په اړه غونډه کوي. دا چې افغان لوري له دې خبرو اترو تر کومه حده هیله مند دی، زموږ همکاري زرغونې منګل د سیاسي چارو له کارپو او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي
په دې برخه کې امیدواري شته، مخصوصا ځینې هیوادونه لکه چین او امریکا دې ته لیوال دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاري له لارې د سولې د مذاکرو لپاره یا د خبرو اترو لپاره اواره شي. مګر مهمه مسله د پاکستان نقش دی. پاکستان په کوم ډېرې بېاعتمادګاري په افغانستان کې موجود دی او داسې انګېرل کېږي چې پاکستان دې لپاره چې چین او د چین او د امریکې فشار په ځان کم کړي او په عین زمان کې وښيي چې دغه ته سولې خبرو ته لیوال دی، کولای شي چې د سولې په پروسس کې مرسته وکړي. اما په عین زمان کې دغه بې اعتمادي چې په افغانستان کې موجود ده، خلک اعتماد نه لري او دا په دې پورې اړه چې آیا پاکستان ځینې عملي قانونه اخیستی شي که نه.
ستاسو په نظر په دغسې حالت کې چې وسلوال طالبان په دوو برخو ویشل شوي دي او د دوی ترمنځ د نظر یووالی هم نه ښکاري، آیا دغسې غونډې کولی شي چې د طالبانو ټولې ډلې د مذاکرو میز ته کښینوي؟
طالبان څو ډلې دي، مخصوصا د دوی لوی ډلې شتون لري، مګر دوی ډلې د پاکستان تر اصل لاندې کنټرول لاندې دي ترڅو چې په دوی خپلې اډې پاکستان کې ولري او هغه نشي کولای چې بیر پاکستان د ارادې نه زیات عمل وکړي. ممکن ده په ځینو مواردو کې به څه ازادي لري، مګر مثلا پاکستان ده که پاکستان وغواړي دوی کولی شي د مختلفې ډلې راوړي د مذاکراتو میز، یا که نه غواړي چې د مذاکراتو ته راشي دوی کولی شي د دوی په ضد اقدام وکړي، ځکه دوی په پاکستان کې دي. بیر پاکستان د مرستې نه حرکت نشي کولای، نو ځکه دا پاکستان پورې اړه لري. که هغه وغواړي دوه ډلې، درې ډلې، څلور ډلې دوی کولی شي شي دې ته راولي، مګر ځینې افراطي ډلې چې موجودې دي او د بندي ټررزم سره ارتباط لري، هغه به ګمان نه کوم چې سولې ته غاړه کېږي، هغه به خپل تخریبي فعالیتو دوام ورکړي. په هغه صورت کې که چېرته په افغانستان کې سوله ییز حل راځي، نو هغه ټولې ډلې چې په دې حل کې برخه اخیستې ده، د هغو ډلو په مرسته باید مشترک اقدام وکړي.
خاغلی جلالی، سیمه بدل شوی ده، حالات بدل شوی، تاپیو نورې پروژې چې د سیمه هیوادونه سره تړي را روان دي، ستاسو په نظر د سیمه هیوادونه په افغانستان کې د ثبات لپاره لخپلو فشارونو د کار اخیستلو په برخه کې څومره جدي دي؟
په منطقي لحاظ چې ورته وګوري، البته دا اقتصادي فعالیتونه چې روان دي په سیمه کې، دا د تیرو هیوادو او د ټولو هیوادو په ګټه دي. دا د چین په ګټه دی، پاکستان په ګټه دی، د افغانستان، د هند، د نورو هیوادو په ګټه دی. مګر متاسفانه په ډیرو مواردو کې په جیوپولیټیکي لحاظ د دې پروژې کې اختلافات موجود. اکثرا اقتصادي ګټې د سیاسي ګټو او د جیوپولیټیک د ګټو او د ایدیالوژیک ګټو قرباني کی. نو ځکه کچیرته په افغانستان کې یو د سولې سال د پوره د افغانستان د شخړې د سولې سال د پوره لار هواره شي، هغه سره دا په خپله کولی اقتصاد هغه پیاوړی کوي. البته اقتصادي پرمختیا او همدارنګه امنیت د یوې د یوې سکې دوه مخه دي، دواړه په یو بل اثر لري. بې امنیت اقتصادي پراختیا نشي راتلی او بې د اقتصادي پیاله هغه امنیت چې راځي هغه ټینګېدای نشي، یعنی دوامداره کېدای نشي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د هڅو په اړه یو بل پوښتنه دار راپورته کیږي چې کچيري په افغانستان کې امن راځي او روغ جوړه سرته رسیږي، نو آیا دا به په خپل د پاکستان څومره په ګټه؟ هم دا پوښتنه مې په امریکا کې له میشت د سیاسي چارو لا کارپور ډاکټر محمد تکی څخه وکړه. د ویل
پاکستان که دا عموری چې دا د غی په ګټه نو بیا خو په ګټه ده، خو د پاکستان په حساب دا دی چې افغانستان کې تر څو چې طالبانو سره رغبت ترلاسه کړي نه سه ورته سیاسي مراد ملا شوي نه، نو پاکستان هغه ته د ګټه په نظر نه ګوري. زما خیال چې افغانان دې شه ته تیار نه دي چې طالبانو ته سیاسي رول ته ملاو شي. طالبان د غیر اعتقاد یو سیاسي حیثیت کې نه دی شوی، هغه هغه شه ته تیار نه دي چې کم موجوده وخت کې کابل حکومت دې عین دې اساسي بنیاد دې هغه ته طالبان تیار نه دي، او د طالبانو چې کم طریقه ده هغه ته افغانان تیار نه دي.
له ترهګری او بدامنۍ څخه په زیاته توګه که افغانستان کې د پاکستان کې د عام ولس ډیر زورول سوی دي، ستاسو په فکر په افغانستان کې طالبان واک تر سوال به د پاکستانی ولس په ګټه وي؟
هیڅ کله نه دی. تیرو څلوېښتو کالو کې پاکستان په دې خبرې پوه نه شو چې افغانستان کې کابل ته چې اور وړي نو هغه کور چې دی هغه پاکستان کور ته هم راځي. د پاکستان لمن که اسلام آباد کې دی که لاهور دی هغه اور ورته رسېدلی دی. نو خبر دایي چې هغوی په دې ځان پوه کړي دې نه خو پاکستان ته نقصان رسي، خو د پاکستان د ځواکونو د استخباراتي ادارو د اسټبلشمنټ داسې یو کیلکولیشن دا دی چې هغوی دا د شه ته د تاوان په نظر نه ګوري، خو دا د غی په نظر د کاروبار کولو یو قیمت دی. د غی په نظر کې الټیمیټ ګټه غی ته دادا چې افغانستان کې یو کمزورې حکومت او د پاکستان فرندلی حکومت غی کچر تر اوسه نو زغه په نظر کې پاکستان فرندلی طالبانو په غیر د څوکشتنه.
ډاکټر صاحب کبل پلو موږ ګورو نو دغه کم څلور اخیز خبرې چې کیږي د خلتی وروختونو له خبرو بیل دي، پکې ځکه چې امریکا هم پکې ناست او چین هم پکې ناست دی. دغه اړخ ته تاسو څنګه ګورئ؟ څومره اغیز به ولري دا غوی رول؟
خدای چې ناز دیجی په حسن 88 کې چې کوم جنیوا اکارډ شوی وو د افغانستان او پاکستان ترمنځ، هغه ټایم کې شوروي اتحاد او امریکایي ایالات ګارانټور په توګه هغه کې ناستو. نو هغه نه کوم څه جوړ نه شو. خدای وکړي چې په دې موجوده حالاتو کې دا چار جانبه خبرونه د ګارانټرو په نظر دینه سنه سره جوړ شي او هغه خپل رول هغه ادا کړي چې کوم د پاره هغه په دې څلور اړخیزه خبرو کې ناست دي.
د سولې پر لور
مستقبل خاوره
یو ناسا بدرغ شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا غمن نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه ختمي کیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو پریکړه کړې ده چې د خپل ستونزو د هواري لپاره به یو جرګه جوړوي. دوی وایي چې د دې لپاره به د روان میاشتې پر 15مه غونډه کوي او له دې پرته به نور جرګې نه مانی. په دې اړه نور تفصیل عمر دراز وزیر پر دې رپورت کرا کوي.
بنو ټاونشپ کې د شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو د یوې جرګې د لارې دولت نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د کډوالو زر تر زره واپسی سیمه کې خکیل او بې کوره شوي خلکو مشکلات ته هوار کړي. جرګه کې د وزیرو او دا وړو غنو مشرانو خپلو خبرو کې وویل چې راتلونکي کې د دوی د مشکلاتو حل لپاره به د شمالي وزیرستان ټولو قبیلو نه مشترکه نماینده جرګه جوړوي. چې هغه به وړاندې پر ټولو ستونزو او حل دولت سره خبرې کوي او ځان لا به بېلې بېلې جرګو باندې پابندي وي چې د هغې لپاره به په راتلونکې ورځو کې جرمانه مقرره کړي. د جرګې یو مشر ملک جان فراز وزیر مشال ته وویل
سیم نمیر جرگی پریر شیوی نن اتمنزای پا دخشی بنده اخری فاینل پیسلا وکرلا چه پا 25 تاریخو ده اتمنزای مشرون چه اغی میش پل کمینا جواتی هر کمنا و مشرون ردریمی اغا و سرکشنی ده نباده و ده وزیرستان ده مستقبل ده پورا ده یو تارین غصرکو تینگاو کو اصلا و زین او جوڑاوی پا بنده و انشالا میش بخش مزال کی پا غاش چه سید خلاف ارزیو کو اغی ده پورا انشالا میش برام تاغش ده کونه یور دی.
ملک خان مرجان وویل دولت نه د کډوالو ستونزو هوارولو غوښتنه کوي
چې کوم خلک میز په رزمکسب ډویژن شته دغه کوم تکالیف دي دغه فوري ختمول په باندې شي کوم متاثرین دي په بلجی شي متاثرین دي دغه فوري واپسی او سکولینا کالج خلاصول میرلی میران شاه چې په کومه طریقه لټ شوی دی کوم ګاډی رسی میز پټه کډورونو اتلیت لا کړی دو نو میز دا تامه ده حکومت نه چې میز د خیر لیاره تلاش کول غوړي نفرت دی ولینا جوړول نه دی پچار چې کوم نقصانات شوی دي دغه زلاقه ول مشغوري.
احمد سعید وای په اتفاق سره با یوازې د وزیرستان د آبادولو او کډوالو ستونزو حل لپاره به د مشرانو جرګه کار کوي.
مخ شاته جرګې سم راشوي ان شاء الله غي فائدې کړې دي خو په نن سه د جرګې ته ټول رغلا او پاته نشته چې چا ویله ختمه کړی و مې جوړه بیا د جرګې سره غونډه کړه او مې د جرګې نه پر امید چې ان شاء الله وزیر د وزیرستان مسلې به حل کړي یا وزیرستان کوم به د سترنت او د یکجهتۍ مظاهره کوي.
جرګه کې مشرانو وویل را روانه 15 نیټه به د شمالي وزیرستان مختلفو وزیرو او داوړو قبیلو نه سلویخ مشرانی واغونډه کړي او راتلون کې لای عمل بټاکي چې د لپاره به مخصوصه مرکه جوړوي او هغه به وړاندې مزل کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 15 3 15 5 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدل شي.
له شمالي وزیرستان به اولاړ سو خیبر جنسی ته هلته په باړه کې د صفا قبیله د ستنیدو لړۍ روانه ده. د خبره په قبیله سیمو کې د پرمختګ د ادارې چارواکو کړي د کوم چې د دې بیکورکلسو خلکو د ستنولو زمواري پر غاړه لري خو بل پلو د یادی قبیله مشران وایي چې دوی ته بنیادی اسانتیاوي نه دي ورکړل سوي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورت کې.
د قبیلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د یادی ادارې چارواکو ویلي دي چې د باړې سپاه قبیلی د کډوالو د ستنېدو لړۍ د جنوري 14 نیټې نه پیل شوې ده او تر 15 نیټې پورې به دوام لري او په دې کې به د سپاه قبیلی علمګودر غیبی خیل سوران خیل او ورمسخیل تپې خپل کورونو ته ستنوي. دوی وایي تر اوسه د سپاه قبیلی خوا شپک سواش پیتا کورانه ستانی کردی دی او دوی لپاره پا شاکس لیوی زودانه کی دستانی دو مرکز خلاص کرده دی چرتانه چی دستانی دو پا وقت دی کورانه تا مهم اسناد او امدادی سامانونه ورکولیشی او ماشومانو تای دا گزن زد ساس کی هم اچوی او دا صفایی کتونه ورکوی او داکترانی دا ناروغ کدوالو معاینه هم کوی. خوبیا دا باڑی مشران وای چی دا غسیما دا جگلو پوزی عملیاتو په وخت ډیره زپل شوې ده او باید خلکو ته پکې د سړکونو صحت او تعلیم اسانتیاوي بحال کړی شي. په دې حکله د باړې د متاثرینو یو مشر اقبال پردی مشال ریډیو ثوای
او دا خوشاین ده چې د کوم سپا واپس اعلان وکړو او دا نور اعلانونه خو دینه مخکې وسره وسره روډونو د اوبو ټول انتظامات او اعلانونه شوی او تر اوسه پورې هغه د متاثرینو د واپسی پیګې جمع غوې ته ملو نه شو. انور بلډینګونه او روډونه او شینغه پځه نو دلته دی کالجونه سکولونه جوړ کیږي داخل تعلیم یافته شي.
او د باړی او بل مشر ملک ظاهر شاه افریدی وویل
و د دې سره سره صدا د بجلی نظام دی د اوبو نظام ټلیفون نظام داس د تعلیم نظام د اسپاټلونو نو بس په دې باندې چې غوړ وکړ شي نو موږ ډېر خوشاله شو چې جوړ بشي په کارم دي چې جوړ شي ځکه چې د خلکو ضرورت دی
د اف ډی می چارواکي زیاتوي چې د باډي هغه کډوال چې خپل کورنۍ رجستر کړی وي چې څنګه باډي ته ورسي نو دوی ته به د هر کورنۍ په سر د موبایل سیم للارې لس زره روپۍ او اے ټی ایم کارډ للارې پنځه ویشت زره روپۍ ورکولی شي د خیبر پولیټیکل چارواکي او امنیتي ځواکونه وایي چې باډۍ په مکمله توګه د وسلوالو نه پاکه کړې ده او زیاتره قبیلې ورته ستنې شوې دي او سپاه قبیلې ستنېدل به هم ورته ډېر زر مکمل شي خو بیا په سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې مشرانو ګواښ کړی دی چې دوی اوس هم په دې سیمه کې اثر لري او تر هغې دې ورته کډوال نه راځي چې تر څو دغې سیمې نه امنیتي ځواکونه وتلي نه وي او په دې وروستو کې یې په تیرا کې په امنیتي ځواکونو باندې د ځنی بریدونو پړه هم په خپله غاړه اخیستې وه فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
په دې وروستیو کې پر رسنیو په ځانګړې توګه ټولنیز میډیا کې پردي بحث دود شوی دی چې ګواکې د خیبر پښتونخوا حکومت په سکولونو کې پر پښتو بندیز لګولی دی خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې خبره داسې نه ده د تعلیم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا خبره بالکل بې اساسه ده او دوی پر پښتو بندیز نه دی لګولی هارون باچا په دې اړه رپورټ لري
د خیبر پختونخوا حکومت پر رسنیو کې راغلي هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې دوی په سکولونو کې پر پښتو بندیز لګولې دي د دغه صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي حکومت د پرایمري سکولونو له نصاب څخه نه خو د پښتو مضمون وستلی او نه هم د دغه سکولو اراده لري نوموړي له مشال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې حکومت غواړي د صوبې په سکولونو کې د ازموینو نوې او عصري نظام معرفي کړي
پښتو بین کړه فنه چې له ګډ انګلیش یو کو ایست بین کې دوه من کې دوی څه خبره نشته نه ایگزام شوې دي نه دغه په فاینل شوې دي دا کولومبي دل باندې اسسمنت دی هغه اسسمنت کې به سبجیکټ فاینل کوي ډېر زیات ماشومان دي نو کې دي صرف ساينس سبجیکټس کې دغه اسسمنت وکړو ایگزام شوې نه دي فاینل شوې نه دي نو په دې کې لکه په شروع کې چې پښتو بین کړه پښتو بین کړه کوم ځای پښتو بین شوې ده زه په پټه باندې نه پوهیږم
خو د سواد په سیدو شریف کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسییشن مشر عثمان ولسیار چې په یو سکول کې خونکې هم دی وایي د این ٹی ایس په نوم د یوې ادارې لخوا د پنځم ټولګي د کلنی امتحان لپاره په جوړ کړل شوي پرچه کې د پښتو مضمون ته ځای نه دی ورکړل شوی
سب بورډ امتحان اخلي او د دې فارمیټ جوړ کړی دی این ٹی ایس نیشنل ټیسټینګ سرویسز او ریاضي او انګلیش اردو دا نور مضامین شته او پښتو په این ٹی ایس پیپر کې کوم د ځغلا پر جوړ شوی دی د پنځم جمعه لپاره arriba ol da paskei be exemple like no pare ki es a subject porto nishte pul sarkari school un tadari chitai shwiri pare ban test por kreshe mne
عثمان ولسیار زیاتوی د خپل تنظیم په میاشتنۍ غونډه کې د یو قرارداد په ترڅ کې د ان ټی ایس په پرچه کې د پښتو مضمون شاملولو غوښتنه کړې ده د نوموړي په خبره د پښتنو ملت پال سیاسي ګوندونه باید دا باوري کړي چې د سرکاري سکولونو له نصابه پښتو و نه استل شي
ګر عمل چې موږ په تاوله کې د منګر د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسییشن نېشنل غونډې نه غوښتي چې قرارداد مو پاس کړو چې ان ټی ایس کې د پښتو مضمون شامل کړئ شي ظاهر ده چې سالانه امتحان راځي نه سالانه امتحان کې هم بیا غو پښتو نه شي ظاهر ده چې د حکومت کوم مشوره باندې شوی ده ځکه چې ان ټی ایس سره غوړ اختیار نشته چې هغه په خپل خو خواني او مضمون لري کې یو نور شامل زیاتره ځمداري دار خو پرسو سیاسي ګوندونو سره سره دا مولا سم جوړي پښتون د سیاست قوم یو ډېر لوی قوم دی خپل یو تاریخ دی تعظیم دی
کتون کی یو د تعلیمی چارو پوهان ټینګار کوي چې د سکولونو د ماشومانو د کلنیو امتحانونو په نوي طریقې کار کې پښتو ژبه باید به ارزښته نکړل شي د دوی په اند ماشومان کولای شي په خپلې مورنۍ ژبه کې خیز د کړیو کې او په ازموینو کې هم بریاوي ترلاسه کړي ژبپوهان وایي د نړۍ هغه قانونه پر مخ تللي دي چې خپل ماشومانو ته په مورنۍ ژبه تعلیم ورکړي دي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. اوس وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:00 بجې سوی له منور شاه څخه د خبرونو لنډې څورو.
نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استادو دویمه سلور اړخیزه غونډه کیږي چې په کې به له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د بیا شروع کېدو په لارو چارو بحث کیږي. د دې لړۍ اولنۍ غونډه 13 هفته په اسلام آباد کې شوې و. 13 ورځ په بنو کې د شمالي وزیرستان اوتمانځي قبایلو یو لویه جرګه کړې چې په کې یو وار بیا د حکومت نه د کډوالو خپلوسي متا د ستنولو بهالي غوښتنه کړې ده. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي چې دروان کال تر اخیره به د قبایلی سیمونو به کورش وی ټول کډوال خلوصي متاستانه کړی شي. بل خو په قبایلی سیمو کې د قدرتۍ افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ام ای واي تر دې دمه د خیبر ایجنسی باړې تحصیل د کډوالو سبان د شپږنیم سو کورنۍ خلوصي مت رسیدلی. یادې ادارې 13 ورځ په جاری کړی شوی خبر پاڼه کې ویلي د باړې نه د به کورشو خلکو خلوصي مت د واپسې سلسله چې دروان میاشتې د 14 نیټې نه شروع شوه تر 15 بجاري وی. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف نن د سعودي عرب په سفر روان شو او سبا ته به د ایران دوره کوي چې دارا د یادو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د هواري لپاره د دغه هیوادونو د مشرتابه سالي د کاتو وکړي. د نوموړي سره په دې سفر کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما او د امریکا سفارت په جلال آباد کې پرونی ځان وجون کې حمله وغندله. په دغه حمله کې چې د ولایتي شورا د غړي عبد الله شنواری په اجرا شوې و د دیارلس اتنا وجل شوې او سوارلس نور زخمیان شوې. د دې بریدې مواري چا په غاړه نه اخیسته او امریکا په ځینی ایرانی کسانو او کمپنیانو باندې د بیلیسټیک میزایلو د پروګرام په سر نوې بندیزونه اعلان کړي. دا ګام په داسې حال کې مخ ته راغلی چې ورځ وړاندې امریکا او یورپی یونین د اټومي پروګرام له وجې په ایران لګیدلې بندیزونه اوچت کړي وو.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریدل چې منور شاوړاندې کوو. او سم د پاکستان د کورونی او رسپانو پر لور جو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د رسپانې لوستې دي. راځي چې واورو د رسپانو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړي.
نن د پاکستان ځینې رسپانو خپلې درې د ګیس په کموخت او لوډ شډنګ لیکلي دي. د غلړکې مشرک رسپانو وایي چې وفاقي حکومت په یو منسوبه غور کوي چې تر مخه به د خیبر پښتونخوا د برخې نه ګیس پنجاب ته ورکړ کیږي چې ورسره به خیبر پښتونخوا کې په کورونو، صنعتونو او سی ان جی ګیس کم شي. ادارې مخکې لیکي چې د تلسم آئینی ترمیم رستو په ګیس لومبه حق د هغه صوبې دی چرته چې داروزی او داراز د هغه پیسې یا رایلټي باندې هم د هغه صوبې لومبه حق دی. نو وفاق له پکار ده چې دا شان منسوبې ډېر په سوچ جوړ کړي ځکه چې دا د آئین خلاف ورزي ده او د سره به وفاق کمزوري شي. اداري زیاتوي چې دغه لړکی پیښور های کورټ مخکې هم نوټس اغسته او صوبې کې یې د ګیس لوډ شډنګ او سی ان جی ته د ګیس نور کولو په معاملې وفاق نه جواب غوښته. بل طرف ته خیبر پښتونخوا د بجلی معاملې کې هم د وفاق نه ګیلمنده او اولس د دې په ضد وخت په وخت احتجاجونه هم کوي او هسې نه چې د احتجاج سره د ګیس احتجاج هم شامل شي. خو د دې سره سره صوبایي حکومت له هم پکار دي چې د شریکو ګټو په کونسل او نورو فورمونو کې د معامله را برسی رکړي نو د سره باید صوبایي ترکه لار هوار شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د پاره دا خبره د اندېښنې ده چې لوی شمیر ماشومان سکولونو ته نه ځي. د غلړکی حکومت وخت په وخت اقدامات هم کړی دي خو د هغې ګټورې نتیجې مخې ته نه دي راغلي. هر څوک بنیادی تعلیم د حکومت یو آئینی ذمہواري ده خو کوڅوک دا وایي چې حکومت به ماشومان هم سکول ته بوزي نو دوی په غلطه دي. او د غلړکی خیبر پښتونخوا حکومت یو ګام پورته کړی و چې زیات اثرناک ونه ګرځي. اداریه وایي چې خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې مختلفو سیمو کې د سروي رستو 13,000 داسې ماشومان چې یو کیلومتر کې نږدې سکول نه لري په سرکاري خرچا پرایویټ سکولونو کې د داخلولو منصوبه جوړه کړې و او د دې مقصد لپاره 1500 میلیون روپۍ هم ایښودې شوې وي. خو چې کله د داخلو وخت راغی نو یوازې 14,000 ماشومان داخل شو او 14,000 پاتې شو. دا راز ملګرو ملتونو هم وخت په وخت ماشومان سکولونو ته لیږلو لپاره د راشن ورکولو او نورې منصوبې شروع کړې دي. اداریه اخیره کې وایي چې وخت پاکستان کې 25 میلیونه ماشومان سکولونو ته نزي کوم چې یو لوی المیا او د فکر خبره ده ځکه کدا ماشومان سبا لوی شي نو دوی به د خپل کار روزګار او ځان ساتلو د پاره سکوي او د دې تر څنګ د پیښور نخبریدونکو آج رسپانې خپل ادارې کې د پاکستان په خارجه پالیسي لیک کړي او وایي یو طرف ته وزیر اعظم نواز شریف او پوزي مشر د ایران او سعودي عرب دورې کوي چې مقصد یې د دوه ملکونو ترمنځ روان تاوتریخوالي کمول دي او پاکستان ځکه دا ګام پورته کړي چې اسلامي نړۍ کې د پاکستان ډیر اهمیت ته او ورته په درنه سترګه کتي کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی نیوز رسپانه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال چې څومره وسلوال نیول سوي دي که د هغوی پر ضد پاخه ثبوتونه د جنگي سیمو څخه راغونډ او په سنسي بنیادونو خوندي نکړل سو نو دغه نیول سوي وسلوال ته به سزا ورکول ګران سي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکلي چې په ننګرهار ولایت کې د اتوار د ورځې له ځانمرګي بریده ښکاری چې هلته اوس د امنیت ستونزه ډیره پیچلې ده. دواړو مقالو ته مجید بابر کتنه کړې ده.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوز د دربیازه په نامه د عملیاتو سه یو نیم کال پوره کیږي. قبایلي سیمو ته د پاکستانی پوز د استولو پریکړه د دغه هیواد د آئین د 215 ماده په بنیاد شوې وه او د نوي عملي شوي قانون ایډ اینڈ سیول پاور تر مخې پوز ته د اختیار ورکړل شوی و چې په یادو سیمو کې د بنیادي انساني حقوقو قوانین موته کولیشي. د ورسپانې په خبره د دغه قانون لمخه د عملیاتو پر مهال د پاکستانی پوست سرتیرو د یادو سیمونه ګڼ شمیر وسلوال ژوندي هم نیولی دي او په هغو مرکزونو کې ساتلی دي چې ټول انتظام یې پوست چلوي. دغو مرکزونو کې د نیول شوو کسانو نه پلټنې هم روانې دي او پکې د یو شمیر وسلوالو مقدمې پوځي عدالتونو ته وړاندې کړل شوي هم دي. خو د ورسپانې په خبره دغه ټولو کسانو ته عدالتونه هله سزا ورکولی شي چې د هغوی پر مخ کې پاخه ثبوتونه موجود وي. دا یو مشکل کار هم دی چې د کومو جنگي ساحونو دا ډول کسان ونیول شي د هغوی پر ضد د هغو سیمو ثبوتونه راغونډول ګران کار دی خو د ورسپانې په خبره ناممکنه نه دی او دا ډول ثبوتونه په ساينسي بنیادونو خوندي کول ډیر ضروري دي ځکه چې دې ثبوتونو کې رد او بدل کول د مقدمو په نتایجو ډیر بد اغیز چولی شي او کله چې ثبوتونه نوي نو بیا د بشري حقوقو ادارې دا تور لګوي چې د نیول شوي کس نه په زور جاته د جرم اقرار شوی دی. بلخوا امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز په خپل راپور کې 13 ورځ په جلال آباد کې د یو قومي مشر ملک عثمان شینواری په کور د هغه ځانمرګي برید موضوع راغستې ده چې پکې 14 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د برید په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ملک عثمان شینواری په کور کې د هغه د زوی د طالبانو د ولکې نه د راخلاصېدو د مراسمو لپاره ګڼ شمېر ولسي وګړي رايوځ شوي وو. د افغان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید ذمواري نه ده منلې او ویلي دي چې دا د دوی کار نه دی. ورسپانه دیاتوی چې په دینګدو کې په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسلوال ډیر فعال دی او د کابل او جلال آباد ترمنځ په لوی لار سفر دا مهال ډیر ستونزمن او خطرناک ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو د دواړو خارونو ترمنځ د غلار د تګ را تګ لپاره ډیره پر خطر ګرځولې ده. امریکا هم د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره هغه ترلې شوی ډلې چې زیات ستونې په افغانستان او پاکستان کې ده د ناقانونه ډلو په فهرست کې شامل کړي دي. ورسپانه لیکي چې په ننګرهار ولایت کې د امنیت خراب حالت دا مهال د اشرف غنی د حکومت لپاره لوی ستونزه ده او د هلمند، کندهار او کابل ترڅنګ د دغه مهم ولایت امنیت ساتل د افغانستان د ښه مستقبل لپاره ډیر ضروری دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب له شاهي کورنۍ سره شخصي اړیکې د پاکستان کمزوري اقتصاد او د وزیر اعظم پر بهرنۍ پالیسي محدود اختیارات دا ټول هغه څه دي چې له کبله یې پاکستان نسی کولای د سعودي عرب لمرستي انکار وکړي. د مقالې غټ ټکی اسرار الله مومن وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له سعودي عرب سره د خپلواړي کو په ډاګه کولو سوچ هم نشي کولی خو ردی باوجود د دوه خواو ترمنځ د اړیکو خبرونو په رسنیو کې ډیر مهم ځای نیولی. همداراس که په 2015 کال کې د سعودي عرب او یمن ترمنځ د جګړې په لړ کې د ریاض له پاکستانه د مرستې غوښتنه وه او که په کال 2014 کې د سعودي لخوا پاکستان ته د 1.5 اربع ډالرو تحفه ورکول وو په دواړو موقعو د نواز شریف او سعودي عرب ترمنځ د نږدو اړیکو خبرونه مخې ته راغلل اوس په داسې حال کې چې د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ مخ په زیاتېدو دی د پاکستان حکومت لپاره ډېره ګرانه ده چې سعودي ته شا کړي دا مهال شاوخوا 15 لک پاکستانیان په سعودي عرب کې ژوند کوي او د پاکستان سرکاري بینک وایي چې دغو پاکستانیانو په کال 2014 کې شاوخوا 15.6 اربع ډالر پاکستان ته استولي وي هم په ورته موده کې د سعودي عرب له نږدې ملګري هیواد عربو اماراتو څخه پاکستاني وګړو خپل هیواد ته 4.2 اربع ډالر لیږلي او له نورو عرب هیوادونو څخه هم پاکستاني وګړو خپل وطن ته 2.1 اربع ډالر لیږلي وي د عرب هیوادونو لخوا د غربونه ډالر ډیر مهم دي ځکه چې دا رقم د پاکستان نظام په چلولو کې ډیر مهم رول لوبوي پر دې سربیره که چېرې عرب هیوادونه پاکستاني وګړي وباسي نو په پاکستان کې به د بیروزګارۍ مسله لا پسې زیاته شي پاکستان حکومت چې لوړاند یو شمیر ځوانانو ته روزګار نشي ورکولی څنګه به وکړی شي چې نورو زرګونه ځوانانو ته د روزګار موقع برابرې کړي همداراز که چېرې د خلیج هیوادونو لخوا پاکستان ته ورکړل کېدونکې مالي مرستې او د پاکستاني مزدورانو لخوا پاکستان ته تلونکې رقم بند شي نو په دې هیواد کې اقتصادي بحران رامنځته کېدای شي نو همدغه وجه ده که چېرې اسلام آباد په دې وخت کې له سعودي عرب سره نه ودرېږي نو سعودي پاکستان ته نقصان رسولی شي په مقاله کې راغلي چې پاکستان له وړاندې له افغانستان هندوستان او ایران سره اړیکې کړکیچنې دي نو که وسې له سعودي سره هم اړیکې خرابېږي نو یوازې له چین سره به یې ملګرتیا پاتې شي د مقالې په اخره کې راغلي دي چې پاکستان په هیواد دننه له یو شمېر وسلوالو ډلو سره په جنگ بوخت دی او د دې جوګه نه دی چې اوس ځان د سعودي او ایران په شخړه کې ښکېل کړي نو دا وخت له پاکستان سره یوازنۍ لار دا ده چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په سوله ییز ډول د کړکیچ ختمولو لپاره هلې ځلې وکړي
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دې ملک د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سعودي عربستان ته روان شوی دی دا چارواکي به د نورو چارواکو په ملتیا له سعودي عربستان څخه ایران ته ځي دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې سختي ترنګلې شوي دي د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې اړه رپورټ لري
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان او ایران دورې په لومبي پړاو کې ریاض ته روان شوی دی او د خپل دورې پر مهال به وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان او د ایران مشرولۍ سره د دواړو ملکونو ترمنځ پر روان کړکیچ او د دې د کمولو بچارو خبرې کوي د وزیر اعظم هاوس ویان ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د سعودي عربستان د دورې پر مهال د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان بن عبدالعزیز نه علاوه د نورو اعلی چارواکو سره ویني د نوموړي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف به د سعودي عربستان د دورې وروستو سبا د نهې په ورځ ایران ته هم ځي او د یاد ملک صدر حسن روحاني او نورې مشرولۍ سره به لیده کاته کوي د وزیر اعظم هاوس ویان زیاتوي چې پاکستان د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په کړکیچ اندېښنه لري او وزیر اعظم نواز شریف د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی په پوره نه طریقې سره حل کول غواړي او د وزیر اعظم نواز شریف سره په پلاوي کې د فوز مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه نور اعلی چارواکي شامل دي د ذکر دا چې سعودي عربستان له هغه وروستو له تهران سره خپل سفارتي اړیکې ختم کړې وي چې په تهران کې قهرجنو مظاهرچیانو د سعودي عرب په سفارتخانه برید وکړ دا مظاهرچیان له هغه وروستو راو پاریدل چې کله د روانې میاشتې په دویمه نیټه سعودي عربستان یو مشهور شیعه مولا شیخ نمر باقر النمر په دار کړ یاد دی وی چې د روانې میاشتې په اومه نیټه د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر او په لسمه نیټه د یاد ملک د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان ال سعود د پاکستان په دوره اسلام آباد ته راغلی او د وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف سره بیل بیل ملاقاتونه کړي وو دا د همیاد وی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتېدو وروسته د پاکستان د پارلمان غړو په حکومت ټینګار کوو چې باید د معاملې کې د ایوی ډلې سره د ودریدو پر ځای د سالس کردار ادا کړي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
ل پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو څنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. یونیسف په خپل ریپورت کې لیکلي چې سودان، نایجیریا او افغانستان هغه هیوادونه دي چیرې چې د جګړو او نامنیو لوجې په لکونو ماشومان سکولونو ته نځي. دوی په لارو کوڅو کې ژوند کوي او یا هم په مزدوري کولو مجبور دي. دغه ریپورت وایي چې په افغانستان کې 40% ماشومان سکولونو ته نځي. دا چې د دې څو وجوهات او په اړه افغان حکومت څه کوي زموږ همکار فرخنده اسد په دې اړه ریپورت برابر کړی دی.
د ملګرو ملتونو اداره یونیسف په خپل یو ریپورت کې وایي په افغانستان کې 40% ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دغه ریپورت کې ویل شوی د افغانستان په شمول په هغو هیوادونو کې چیرته چې د امنیت وضع ښه نه ده زیاتره مرستندوی ادارې هم تعلیمي پرمختګ ته ډیر کم فنډ مختص کوي او بیا تعلیم ته د دغو هیوادونو حکومتونو هم هغسې اهمیت نه دی ورکړی څنګه چې باید شوی وي. یونیسف وایي په افغانستان کې بدامنی، غربت او د ځینو غلطو روایاتو له وجې زیاتره ماشومان نه شي کولی چې سکولونو ته لاړ. په افغانستان کې د قلم په نامه مبارزه کوونکې متی الله وساوای یوازې امنیت د یو ماشوم خوینځي ته د تک په لار کې خنډ نه دی بلکې د دغه نور هم ګڼ وجوهات دي چې مهم پکې د حکومت لخوا تعلیمي پرمختګ ته پام نه ورکول او اداري فساد هم دي.
په افغانستان کې یوازې بند شوندې یا شوندې لامل یا ماشومان شوندې ته نه دي. لامل دا نه دی چې یوازې ناامني ده، دلته پراخ اداري فساد، ناامني، جنگ، د کلي او د ولسوالۍ د ښار څخه لیرېوالی، د دولت نه توجه، د دښمن منفي تبلیغات، دا ټول هغه لاملونه دي چې په زرګونو ماشومان یې له زده کړو څخه بې برخې کړي دي. ځینې لاملونه همدا دي، یعنی دولت هم په دې کې پاتې راغلی دی. یو لوی لامل چې موږ ورڅخه کړېږو هغه په خپله په پوهنې وزارت اداري فساد دی. خپله فساد د دې لامل شوی دی چې د زرګونو ماشومانو د زده کړو مخه یې نیولې ده. د بنو ښوونځیو په نوم
و یونیسف وایي په ټوله نړۍ کې په جنگ ځپلو سیمو کې په سلورو کې یو ماشوم سکول ته نه ځي. په جنوبي سودان کې 50% ماشومان له سکولونو بهر دي. په نایجر کې 20% ماشومان، په سودان کې 10% او په افغانستان کې بیا 20% ماشومان سکولونو ته نه ځي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دوی د ویجاړو شوو سکولونو د بیا ودانولو او د ماشومانو سکولونو ته د تلو په یو شمېر پروژو کار کوي، خو لا هم په دغې لار کې مشکلات لري. د پوهنې وزارت یو ویان کبیر حکمل وایي
متاسفانه دریو سرو عاملینو له امله میلیونونه ماشومان له ښوونځي بهر لرو. لومړی عامل زور ته په خپلو ټولو محکو کې د ستونزو مور وایي هغه ناامني لا هم زموږ په هیواد کې له 500 ډېر ښوونځي تړلي او سلګونه زره ماشومان د ناامنۍ له امله ښوونځي ته نه شي تلای. دریمه ستونزه زموږ په مالي ستونزه ده. مالي دواړو برخو هم د دولت کې او هم د ولس کې زموږ حکومت لا هم متاسفانه موږ په دې نه یو توانېدلي چې ټولو خپل تعمیرونه جوړ کړو او لا هم په دې نه یو توانېدلي چې خپلو ښوونکو یا استادانو ته ښه معاشونه ورکړو. متاسفانه موږ کلتوري او فرهنګي ستونزې لا هم زموږ په ځینو سیمو د هېواد کې د نجونو له تعلیم سره حساسیت موجود ده.
یونیسف په خپل رپورټ کې وایي په هغو هېوادونو کې چېرته چې جنگ دی او یا امنیتي وضع خرابه ده زیاتره ماشومان د سکولونو پر ځای په لارو کوڅو کې لیدل کېږي. دوی مختلف کارونه کوي او په افغانستان کې بیا زیاتره ماشومان د غربت له وجې هم په مزدوري کولو مجبور دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګور ته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې هلته د مزکی 19 قبضه کوونکی نیولې ده. دا له هغه وروسته چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال امر وکړ چې د مځکې د قبضه کوونکو پر ضد جدي ګامونه واخیستل سي. د مشال رډي خبريال باز محمد عابد په دې اړه نور حال راکوي.
د جنوري په لسمه نیټه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته په سفر راغلی و، د یوې غونډې په ترڅ کې د ننګرهار امنیه قومندان ته جدي سپارښتنه وکړه چې د کانال د ځمکو غاصبین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په همدې اساس د ننګرهار امنیه قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد د کانال د ځمکو د غاصبینو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه یې 19 تنه غاصبین نیولي او د نورو د نیولو هڅې دوام لري. دی وایي
د جناب جراسما پرېسی به جمهور د حکومت پر اساس 19 نفر هغه غاصبین چې د کانال زمکي غصب کړی وي او هغه بیا په نورو خلکو باندې خرڅ کړی وي، موږ د هغو عاملین نیولې دي. دا اوس څلور نفر مسانوالۍ ته معرفي کړي دي. د څلور نفرو دوسیې نن تکمیلي دي چې استناف مسانوالۍ ته معرفي کوو، او اته نفر نور هم د دوی دوسیې زموږ د پولیسو په جنایي جرمونو په مدیریت کې تر څېړنې لاندې دي. هغه به هم ډېر ژر اړوند مسانوالۍ ته وسپارو.
په ورته وخت کې د جلال آباد ښار اوسیدونکي خوشاله دي چې د کانال د زمکو د غاصبین د نیولو لړۍ پیل شوې ده. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
زما نوم ذکریا احمد ده، جلال آباد ښار یو اوسیدونکی. مخکې موږ داسې فکر کوو چې یوازې همدا غاصبین دي، حکومت هم دوی اشغال کړی، څوک د پښتنې دوی نه نشته. خو کله چې دا لړۍ پیل شوه، یقین او باور هم په دې راغی چې یاره زموږ د پښتنې یو څوک شته دی.
نوم مې عبدالله تسل دی. ښه لړۍ پیل کړې حکومت، ځکه چې کومې مخکې دلته د کانال کې کومې ځمکې چې بزرګونو جریب ځمکې نیول شوې وې، هغې باندې خلکو ځان ته کورونه جوړ کړي، تعمیرونه جوړ کړي، او غاصبین یو څه ولې دې چې دا نور مونیسی ان شاء الله ډېر په دې باندې خوشحالي ګو. خې اقدام دی.
جنرال شیرزاد وایي چې دوی د کانال د زمکو د غاصبینو لیست تیار کړي چې په نګدې راتلونکو کې به ټول ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لیست خاورې لپاره دی، سړی سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی. چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خانمال یو کاته راغو ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې. په پښتو مړه ته بیا څه په خواره ځای خولې.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو موږ غله مشال ریډیو څخه خبري اوس بولار سو جلال آباد ته. هلته د یک شنبه په ورځ د یو کومي مشر پر کور په ځانمرګ برید کې دیار لستانه او جلسوي او څورلس ټپې سوی. د مشال ریډیو خبريال وای چې هلته د وجلسو کسانو د مړو نن جنازي سوی دي. په دې اړه نور تفصيل باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د یک شنبه پورس چې د قومي مشر ملک عثمان شینواری او د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عصمت الله شینواری په حجره کې ځانمرګ برید شوی وو او ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. د یادې کورنۍ د 500 تنو د جنازې د ادا کېدو پر مراسمو کې د افغانستان د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو په ګډون د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار هم ګډون کړی وو. نوموړي په دغه موقع خبريالانو سره په خبرو کې وویل.
قرآن کریم ختم د عصمت الله دی په دې رکه شروع دی، ثابته شوه، معلومه شوه چې دا پردی اجیر غلام خلق د پردی پلمسون من زمنګ نخبه قومي مشران سپینګری خلق چې 15 خلق پر ټولېږي هغه راوژني. دوی سره هیڅ نه و، نه پرهنګ، نه دین او نه کلتور مد نظر نیول شوی، بلکې قسم خوړی چې افغانستان د خلق او د افغانستان خوره به پوینه لرو. موږ د دې دغه کو چې موږ افغانان امده یو ان شاء الله هر نو قربانی ته د خپل خوره او ازادۍ لپاره کدا زمون په سرونو دي، کدا زمون په مالی دوی به ان شاء الله خپل هدف ته ورسیږي. موږ دغه چا سره سوله غواړو چې موږ سره سوله هغه څوک چې موږ وژني باید وژل شي.
د شینوارو د د قومي شورا ویاند عزت افغان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوښمن دغه شان عملی به د دوی ارادي کمزوري نکړي.
دغه عملی به زموږ حوصلې کبې نه کړه او دوښمن ته وایو چې دا ستا د ماتې نښه ده. زموږ شینواري په دې روکې تلاشي نه کړه. زموږ شینوارو ډېری هر چا د هر غریب غربه په مخ خلاصې دي، خو دوښمن نشي کولی چې زموږ ډېری باتې کړه، زموږ ډېری ورانې کړه. موږ نشي به کولی انشاءالله.
قومي مشر عارف شینواري له حکومت نه ګیله وکړه چې د شینوارو د قوم په ساتنه کې له تدابیرو کار نه دی اخیستی.
زه دومره هم درته وایم چې دا دوه کسه چې یو کاري صاحب محمد الله او کاري کمین، دغه ډېر بې ضرره خلکو او د ټول ولس علما وو او دغه کورنۍ سره ډېر زیات ظلم وشو چې دغه زما ماماګان دي. موږ شینواري څوک نه پرېږدي، نه هلته یې پرېنښودو، د وطن نه یې وشړلو، در په در یې کړو، خاورې په سر یې کړو، او دلته په ښار کې موږ څوک نه پرېږدي چې موږ نه پاګو چې دا موږ ته څه توتیا شروع ده. نه م ولس مشر غاږ اوریم، نه م پارلمان غاږ اوریم.
خو د ننګرهار والي سلیم خان کندوزیا وایي چې دوی به په هر حال کې د خپل ولس نه دفاع کوي.
څه موږ امنیتي ځواکونه تاسې نه یې همیشه د خپل ولس نه په دفاع کې دي، د خپلې خاورې نه په دفاع کې دي. داسې نوې واقعیا نه و چې موږ ووایو چې صرف اوس موږ قرباني ورکړی دی. ولس همیشه قرباني ورکړی دی او د دې خاورې او د ثبات دشمنانو همیشه کوشش دا دی چې زموږ د ولس نه قرباني واخلي. موږ به د خپل ولس نه دفاع کوو، ولې داسې واقعیت هیڅ وخت زموږ حوصله او زموږ تعهد نشي ضعیفه کوو.
د یادولو ده چې د یک شنبه په ورځ چې په جلال آباد کې د قومي مشر ملک عثمان شینواري په حجره کې ځانمرګې برید شوی و، له امله یې ډېر لستنه وژل شوي وو او څوار لستنه نورې ټپیان شوي وو. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسه بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ د بیگانه زمونو کتابو ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د خیبر پښتونخوا د اساری قدیمه محکمې چارواکي وایي چې د پېښور په ډکه نقل بند کې د هندي فلمونو د نامتو ستوري راج کپور د پلار نیکه کور موجود دی چې اوس یې مالک د نړولو کار پیل کړی دی، خو د یادی محکمې د چارواکو په وینا دوی دا کار پدرولې دی. بل پلو د دې کور مالک وایي چې د کور نړوي نه بلکې مرمت کوي او صفا کوي. شبیر احمد جان دې موضوع ته کتنه کړې ده.
دا خیبر پختونخوا د اسر قدمی محکمې مشر ډاکټر عبدالسمد مشال لیډو ته ویل چې د پرتوی راج یا د کپور خاندان دغه تاریخي کور د قانون مطابق لرغونی آثارو کې راځي او د دوی د قانون مطابق چې کوم آبادی هم د 15 او یو کالو نه زړه وي نو د هغه کې چې څه هم کار کول شي د حکومت نه اجازه اخستل ضروری وي. ولې د کپور خاندان دغه تاریخي کور موجوده مالک بغیر د اجازه د دې د نړولو کار شروع کړو، خو دوی په کار او درول دي.
کور غیر چاپیر اوسیدونکو ځای خلک وایي چې باید حکومت د کور ته خصوصي پاملرنه وکړي، ځکه چې د دوی په وینا دا یو تاریخي او ثقافتي ودانه ده او باید دا په خپل حالت کې محفوظه وساتل شي.
دا کور چې دی دا آثار قدیمه دی، د خوشا چې دینو ټول پلازه جوړ شولې، زمونږ د پیدائش نه مخکې چې دینو دا شی جوړ شوی دی. اوس کدا وران شي نو زمونږ راتلونکي نسل ته وسه پته لګي چې دلته سو وسنو ریواج دلته دا کور دی، دا د اربس کور او دلته غي شاته دا سونو تبلم وا اوس پکې چې دینو دا کبات پلازه جوړ شوی دا دلته دی سکول کې د دیو مندروم او د پتر راج دا کور چې دی دا بالکل هم هغه حالت کې دی. زه حکومت تخواس کوم چې دې ته خاص کر توجه ورکړي شي. دا زموږ د علاقې د ثقافت یو نښه ده.
بلخوا د دغه کور موجوده مالک حاجی حسن قادر وایي چې دا ډیره زړه آبادی ده. دوی په 1900 یو کم اویایم کې دا اخیسته وه، خو له موجوده زلزلو دې ته ډیر زیان رسولې دي او د گاوند خلک دوی راغلي او ورته ویلو چې زلزلو له وجې دا نور هم خطرناک شوی دی او ګیر چاپیره آبادی ته لوی خطر ده او باید یا خو دې د مرمت وکړي او یا یې لری کړي. نو ځکه پکې دوی د نړول نه بلکې د مرمت کار شروع کړي.
د پام وړ ده چې د خیبر پختونخوا د آثار قدیمې محکمې په ټوله صوبه کې 111 زړې ودانۍ قومي ورثه ګرځولې دي چې پکې د هندي فلم انډستری نامتو ستوري یوسف خان عرف دلیپ کمار په محله خدادات کې کور هم شامل دي. ولې د کپور خاندان دا کور پکې لا تر دې دمه نه دي شامل. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز بوتان دی هیلې خبرونه کې اوریدل شي.